وای حمله کې د ملي اردو د سرتیرو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. او په کابل کې د سولې د خبرو د دوهم پړاو د پیل لپاره تیاری روان دي. قدرمنو اوریدونکو، په دې اړه راپورونه له نورو موضوعاتو سره د خبرونې په دوام کې راځي. په پیل کې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی د افغانستان د سولې عالی شورا وایي بهتره به دا وي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو دوهم پړاو په افغانستان کې وسی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي که چیرې د دفاع نوی کاندید وزیر ته تلونکې یوې اونۍ پورې جرګې ته معرفي سي، نو ولسي جرګه به خپلې رخصتۍ وڅنډوي. او په یمن کې عدن ښار ته نږدې په دارصاب کې د حوثي یاغیانو په ډزو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمېر نږدې سلو ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو د ځای په اړه څه نه دي ویل سوي. د دغې شورا د نړیوالو اړیکو سرکار محمد اسماعیل قسمیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړه ګڼي چې دغه مذاکرات په افغانستان کې وسي. دوی وایي د سولې د مذاکراتو د ځای په اړه یو توافق نه دی سوی. احتمال دا دی چې په چین، قطر یا هم پاکستان کې وسی. موږ غواره ګڼو چې په افغانستان کې د سولې مذاکرات وسی، خو تر اوسه پر دغې موضوع خبرې روانې دي. ښاغلی قسمیر ویل ممکن د سولې د دوهم پړاو خبرې د روانې جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره سي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي کچیرې د دفاع نوی کاندید وزیر ترتلونکې یوې اونۍ پورې جرګې ته ورپېژندل سي، نو ولسی جرګه به خپلې رخصتۍ وځنډوي. د دې جرګې دوهم مرسیال نذیر احمد زی نن خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا له حکومت څخه وغوښتل چې ډېر ژر د دفاع نوی کاندید وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي. تر دې وړاندې معصوم ستانکزی چې د دفاع کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي سو، ونتوانی چې د جرګې د اکثریت غړو د اعتماد رایې ترلاسه کړي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره هر ډول مبارزه باید د افغان ځواکونو په مشرۍ وسي. د ولسی جرګې اداري پلاوي رسنیو ته وویل پکار دی چې په دې مبارزه کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په دې لار کې د افغان پوځیانو ټولې اړتیاوې پوره کړي. او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې د کابل بانک د قضیې په اړه باید ډېر ژر وروستۍ پرېکړه وسي. د دغې ادارې مشر غلام حسین فخري وایي هر څومره چې د کابل بانک په قضیې کې ځنډ راځي، هغومره عدالت ته لاسرسی ستونزمن کېږي. د جرمنی او ایران چارواکو نن په تهران کې تر لیدو وروسته د ایران د اټومي موافقې د راتلونکي په اړه خوشبیني ښودلې او هیله څرګنده کړې چې دغه اقدام به د ایران سره د نړیوالې ټولنې اړیکې ښې کړي. د جرمنی د صدر اعظم مرستیال او د دغه هیواد د انرژي وزیر وایي له ایران سره د اټومي موافقې سره به نوي موضوعات راپورته سي. سیګمار ګابریل ویل
mit dem neuen Atomabkommen und dem wirtschaftlichen Aufschwung der sicher kommt.
دوی ویل ورستی موافقه اټومي موافقه سره او د راتلونکو پیښو ته په کتو به د ایران لپاره نوي مسایل راپورته سي. او موږ هم په یواد کې دننه او بهر داسې تدابیر نیولې چې په منځني ختیځ کې امنیت ټینګ سي. زه باور لرم چې دا به د ایران په ګټه هم وي. د سیمې د امنیت ټینګښت او د اسرائیل خوندیتوب د جرمني لپاره د پام وړ اهمیت لري. دغه راز د ایران د نفت وزیر نامدار زنګینه پر ایران د لګیدلو بندیزونو په لرې کېدو سره د یو بدلون هیله وښوده. په یمن کې عدن ښار ته نږدې په دارصاب کې د حوثي شیعه یاغیانو د ډزو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمېر نږدې سلو ته ورسېد. حوثي یاغیانو پرون وروسته له هغه ډزې پیل کړې چې د عدن په څنډو کې یې د ځینو سیمو کنټرول له لاسه ورکړ. د بېپلو ډاکترانو د خیریه روغتیایي ډلې یو غړی حسن بوسنین وایي چې د وژل شویو کسانو 80% یې ملکي وګړي دي. د ترکیه د سورج شار پر کلتوري مرکز په برید کې د وژل شوو شمېر 28 ته رسیدلی. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت وایي شاوخوا 100 تنه ټپیان سیمه ییزو روغتونونو ته وړل سوي دي. دا برید نن په هغه سیمه کې سوی دی چې د سوریه له کوبانی شار څخه یوازې 10 کیلومتره واټن لري. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت دا 14 یوه تروریستي حمله بولي. دوه لوړپوړو ترکیه چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي داسې شواهد شته چې ښایي په دې حمله کې د اسلامي دولت ډلې لاس و. ویل کېږي په دې مرکز کې د سوسیال ځوانانو د ټولنې شاوخوا 300 کسان راټول سوي او پلان یې درلود چې د کوبانی د بیا رغونې په برخه کې د مرستې لپاره هلته سفر وکړي. د قرغیزستان د پارلمان یو پخوانی غړی د اسلامي دولت ډلې سره د اړیکو درلودو په تور نیول سوی دی. د قرغیزستان د ملي امنیت ریاست وایي پر قاسم جان تور دی چې د داعش ډلې ته یې وسلې ورکړي او د بشکک په هوایي ډګر کې داس مال نیول سوی چې له هېواده یې د وتلو هڅه کوله. د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې قاسم جان د اسلامي دولت ډلې هغو کسانو سره چې تېره اونۍ په دغه هېواد کې وژل سوه مالي مرسته کړې وه او دوه کلشنکوفونه یې هم ورکړې وه. او د تاجکستان چارواکي وایي تر دې وروسته د دې هېواد خبري رسنۍ اجازه نه لري چې د رسمي خبري اژانس د نوم اخیستو پرته راپور ورکړي. د تاجکستان د ولسمشري خبري سرویس نن ویلي چې ټولې دولتي ادارې باید خپل راپورونه په رسنیو کې د خپرېدو په هدف د دغه هېواد رسمي خبري اژانس ته واستوي. د حکومت هغه اقدام د تاجکستان د خپلواکو رسنیو د ټولنې لخوا په کلکه غندل سوی دی. د خبرونو پای
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. د دې خبرونه په راپورونو کې به واوري چې په لوګر کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملي اردو د سرتیرو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوي. د ولسي جرګې یو شمیر غړي ټینګار کوي چې د سولې د خبرو په بل پړاو کې باید د ملت استازي هم برخه ولري.
توقع بیا هم دا داسې دویم دور خبرو کې دواړو مجلسینو ته هم پکې څه ورکولی شي چې موږ وکولی شو چې باید خپل ولسونو ته قناعت ورکړو.
ملګري ملتونه او افغان حکومت وایي چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تشدد په پیښو کې کموالی راغلی. همداراز واورئ چې وکیلان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په مبارزه کې د افغان ځواکونو د مشرتابه پر ونډه ټینګار کوي.
په دې کې مهم رول د افغانستان دی. صرف چې په هوایي ځواک کې موږ په اختیار کې راسي انشاءالله تعالی موږ کولی شو چې داعش په افغانستان کې د منځه یوسو.
نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 90.5 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مخکې د دې خبرونه لمړی موضوع ته د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملي اردو یو شمیر سرتیري وژل شوي او یو شمیر ټپیان دي. د 203 تندر قول اردو د څلرمې لوا قومندان جنرال عبدالرازق ازادۍ رادیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار وختي د برکی برک ولسوالۍ د چلتن په سیمه کې شوې ده. له بلې خوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس دا پیښه غندلې او ویلي دي چې د دې ډول ناوړه پیښې په راتلونکي کې د افغان ځواکونو پر جنګي روحیاتو ناوړه اغیز کولای شي. په دې اړه نور معلومات له کابل د ازادۍ رادیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې واورئ.
د لوګر د برکی برک ولسوالۍ په چهلتن دره کې د ملي اردو پر پوستو د هوایي حملې د مرګ ژوبلې پړه ضد او ناقض ارقام ورکول کیږي. په لوګر کې د 203 تندر قلی اردو د څلورمې لواء قومندان جنرال عبدالرازق وایي په دې حمله کې د ملي اردو سرتیري وژل سوي دي او 15 نور ټپیان دي. عبدالرازق زیاتوي چې تر اوسه د دې حملې انګیزه نه ده معلومه، خو وایي دوی په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په اړه هیڅ خبر نه وو.
زخمیان دلته راغلي، 15 کې خوشبختانه څلور لکه دي، یو شدت شدید دی. اوه کسان شهیدان ما ته د دې راپور راکړی دی. ځان سره موږ ډېر ښه کوردینیشن درلود، ډېر ښه رابطه ورسره ښایسته ورسره ناسته ولاړو. زه په دغه هېڅ نه پوهېږم، دغه انګېزه او عوامل ما ته نه معلومېږي چې دوی دا بمبار څه دپاره کړی، په څه یې کړی، ولې یې کړی، چا ورته ویلي، په څه یې کړی، هېڅ په دې نه پوهېږو. استاد
هغه زیاته کړه چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو هېڅ ډول تحرکات نه تر سترګو کېدل. په پوستو ملي بیرغ ولاړو او پوځي وسایل هم موجود وو، خو د بهرنیو ځواکونو هلیکوپترو په خپل سر له 2 ساعته ګزمې وروسته له هر ډول همغږي پرته هوایی حمله کړې ده. په ورته وخت کې د لوګر د برکی برک ولسوال محمد رحیم امان وایي چې په دې پوسته کې د ملي اردو څوار له سرتیري وو، خو تر اوسه معلومات نشته چې دا ټول وژل سوي او کنه. یو شمیر بهرنیو خبري اژانسونو بیا ویلي چې په حمله کې د ملي اردو څوار له سرتیري وژل سوي دي. ورته پیښه له دې وړاندې هم په لوګر او یو شمیر نورو ولایتونو کې شوې چې بهرني ځواکونه یې یوه تېروتنه بولي. بهرني ځواکونه وایي چې د لوګر د تازه پیښې په اړه پلټنې کوي. په همدې حال کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې سیمې ته د کره پلټنې لپاره یو ګډ حکومتي پلاوی استول شوی. حسیب الله ستانکزي په پیښه غمرازي وښودله او ازادۍ راډیو ته یې وویل چې دا ډول پیښې کولی شي د ملي اردو د سرتیرو په روحیه ناوړه اغیزه وکړي.
تاثیر خپل لري هومره نه ده تر هغه چې علت معلوم شي. کیدای شي چې هغو ته هم کوردینات غلط ورکړل شوي یا بله خبر وي، تر اوسه دا موضوع دقیق نه ده. طبعا اردو به مایوسه کېږي چې موږ د دښمن په مقابل کې جنګېږي، او هغه څوک چې موږ حمایه کوي هغه نه توقع لرو، هوایی توقع لرو هغه په موږ باندې حمله کوي. دا خو طبعا یو تاثیر خپل لري.
دا په داسې حال کې ده چې د حامد کرزي په مشرۍ د پخواني افغان حکومت او په افغانستان کې میشت د بهرنیو ځواکونو ترمنځ تر ټولو جنجالي او ستونزمنه مسله د بهرنیو ځواکونو خپلسري هوایي حملې وې. د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې له افغان سرتیرو سربیره ملکیان هم وژل سوي چې وروسته د حامد کرزي په سپارښتنه بندې شوي، خو د راپورونو له مخې د حملې یو ځل بیا اپیل شوي دي. د نظامي چارو افغان کارپوهان حکومت او بهرنیو ځواکونو ته سپارښتنه کوي چې هڅه دې وکړي چې ګډ ځواکونه په پوره همغږي خپل عملیات پر مخ یوسي، څو له سرتیرو سربیره ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله وانه وړي.
په لوګر ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په حمله کې د ملي اردو د سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو په اړه راپور مو اورېده. د افغانستان ولسي جرګه او کارپوهان وایي چې له اسلامي دولت یا داعش سره هر ډول مبارزه باید د افغان ځواکونو په مشرۍ وشي. د ولسي جرګې اداري پلاوي رسنیو ته وویل چې له داعش سره مبارزه باید د افغان پوځیانو په مشرۍ وشي، او په کار ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه په دې برخه کې د افغان ځواکونو ټولې اړتیاوې پوره کړي. صفي الله ستانکزي په دې اړه د راپور برابر کړی.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په افغانستان کې د ګډ نړیوال ائتلاف د کامیابۍ شرط په دې جګړه کې د افغان پوځیانو مشري بلل کیږي. د افغانستان ولسي جرګه او پوځي کارپوهان وایي که چیرته امریکا او نړیواله ټولنه د داعش جنګیالیو د له منځه وړلو لپاره ګډه مبارزه پیلوي، نو افغان پوځیان باید پیاوړي کړي او د دې مبارزې مشري هم افغانانو ته ورکړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د داعش د له منځه وړلو لپاره ښه سیمه ثابته شوې، نو اړتیا یې لیدل کیږي چې افغان پوځیان ښه تجهیز شي څو د ډلی په وړاندې هر ډول ائتلاف کامیاب شي.
ائتلاف مهم ده، او په دې کې مهم رول د افغانستان وي. صرف چې په هوایي ځواک کې مونږ په اختیار کې راسي، انشاء الله تعالی مونږ کولای شو چې داعش په افغانستان کې له منځه یوسو. د منطقي هیوادونو خو باید هر څومره زر کېدلی سي دوی لاس سره یو کړي. په یوازې د دې چې د افغانستان سرحد بعضې وخت کې دوی د حرم خلاف ورزي کوي یا دې خوا داخل ته راننوځي، که دا وي چې هوایي ځواک مونږ ته په اختیار کې راکړي.
ښاغلي احمدزي ټینګار وکړ چې داعش د افغانستان زیږنده نه ده، بلکې د ټولې سیمې او نړۍ لپاره یې خطر پېښ کړی، نو باید ګډ ورسره مبارزه وشي. د ولسي جرګې اداري پلاوی په داسې حال کې د داعش په وړاندې د هر ډول ګډې مبارزې بریا د افغان پوځیانو په مشرۍ کې مثبت ارزوي، چې د امریکا د پوځ لوی درستی جنرال مارټین ډیمپسي له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره په لیدنه کې داعش خطرناکه ډله بللې او ورسره د ګډې مبارزې په خاطر د سیمه ییزې او پراخې کړنلارې غوښتنه یې کړې ده. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس میرداد خان نجرابي هم په افغانستان کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد هر ډول نړیواله مبارزه مثبته بولي، او وایي چې کېدای شي په دې اړه ځینې پرېکړې هم ونیول شي. نړیوالو پوځیانو په رښتیا هم د افغانستان او سیمې د امنیت په تامین کې خپل تاثیر لرلی دی. د مخالفینو پټنځایونه هدف ګرځېدلي چې زیانونه یې داعش ته هم ورسېدل، مشران یې ووژل شول او ډېرې سیمې یې پرېښودې. د امریکا د لوی درستی سفر کېدای شي یوه برخه یې د امریکا پوځیانو د وتلو او امنیتي تړون په برخه کې وي، او د افغانستان د راتلونکي لپاره به نوې پرېکړې ونیسي. ښاغلی نجرابي همداراز د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې خپلمنځي جګړې د دې ډلو د له منځه وړلو لپاره ښې بولي، او وایي چې دا شخړې به دا ډلې کمزورې کړي او ورسره مبارزه به لا اسانه شي. د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په څو سیمو کې فعاله بلل شوې، خو افغان امنیتي ادارو ټینګار کړی چې د ټولو مخالفینو د له منځه وړلو لپاره کلکه اراده لري او په وړاندې به یې جدي مبارزه کوي. اخو پوځي کارپوهان د داعش په وړاندې ګډه مبارزه او ائتلاف هغه وخت مثبت ارزوي چې مشري افغانان وکړي. یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې امریکا او ناټو له افغانستان سره د شویو تړونونو په اساس د خپل دنده بولي چې د داعش له منځه وړلو ته هڅه وکړي، خو په کار ده چې دا مبارزه د افغانانو تر مشرۍ لاندې مخته ولاړه شي.
په افغانستان کې کداسې یو ائتلاف جوړیږي، دا باید سل به سل د افغانانو په رهبری جوړ شي، او مشري باید افغانستان دولت او زمونږ امنیتي ځواکونه ولري تر هغه پورې چې زمونږ حاکمیت محفوظ وي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په داسې حال کې د یوې ګډې نړیوالې مبارزې خبرې کیږي چې د امریکا په مشرۍ په سوریه او عراق کې هم ورته مبارزه پیل شوې، خو لا هم د دې ډلې د پرمختګ مخه نه ده نیول شوې. کارپوهان وایي په افغانستان کې د داعش ډلې مهم قومندانان حافظ سید، شاهد الله شاهد، ګلزمان، حقیار جهادیار او عبدالروف خان خادم یو په بل پسې وژل شوي، نو اړتیا ده چې دا مبارزه جدي ونیول شي او پرې نه ښودل شي چې د عراق او سوریې په څیر له ناکامۍ سره مخ شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
راپورونه وایي چې سختو سیلابونو د هیواد په ځینو ولایتونو کې ځاني او مالي زیانونه اړولی دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې هم د دغو متضررینو سره د مرستې د چمتووالي اطمینان ورکړی. په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال سباون کاکړ د دې ادارې له مرستیال اسلم سیاس سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې په دې وروستیو کې په راغلو سیلابونو کې څومره مالی او ځاني زیانونه خلکو ته اوښتي دي.
دغه سیلابونه چې د بدخشان په ولایت کې، د بامیان په ولایت کې، همدارنګه په خوست ولایت کې او ځینې نورو ولایتونو شوی ده، تلفات هم لري، خسارات هم لري، تعداد کورونه ویجاړ شوی دی، تعداد دوه نفره شهیدان دي او همدارنګه مواشي له منځه تللی ده، سړکونه تخریب شوی ده، د اوبو بندونه تخریب شوی ده، خو خسارات ډېر دي.
په سیلابونو کې له زیانمنې شوو کورنیو سره څومره مرسته شوي دي؟
همدارنګه چې تاسو پوهیږئ په ولایاتو کې مخکې آمادګي ډېر ښه وو او ادارې آمادګي موادي او نورو مرسته کوونکي انجوګانې او دولت ډېر ښه هماهنګي همغږي درلود. د دې دپاره موږ د کومک رسونی په برخه کې، د مرستې رسولو په برخه کې مشکلات نه لرو او په ولایاتو کې آمادګي شته چې ځینې امکانات چې د هغو کسانو چې کورونا له لاسه ورکوي یا د غذایي موادو له لاسه ورکوي او نورو شیانو، دا آمادګي شته چې بېرته هغوی ته مواد غذایی، مواد خیمه او جامعه نور شایان ورکړل شي، د هغوی مشکل حل.
تاسو په هغو سیمو کې چې د سیلابونو له خطر سره مخ دي په اړه معلومات لري او په راتلونکي مو د سیلابونو د خطر له مخنیوي لپاره څه تدابیر نیولی دي؟
څو کاله مخکې موږ په ټولو ولایاتو کې اضطراري پلان جوړ کړی ده او په هغوی کې هغه نقاطو چې له هغوی نه خلک آسیب ویني هغو شناسایی شوی دی او همدارنګه ځینې امکاناتو چې په مرکز و هغوی ولایت ته انتقال شوی دی او په ولایاتو کې چمتووالی شته چې کوم کسان چې کورونا له لاس ورکوي آسیب مومي هغوی ته مرسته وشي.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس و له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د رسمي خبرو د دوهم پړاو د ځای او نیټې پر ټاکلو کار روان دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به په دې اړه هر څه روښانه شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي د دې موضوع د تایید ترڅنګ وایي چې د سولې د مرکچي پلاوي په ترکیب کې هم باید بدلون راشي. په همدې حال کې ولسی جرګه هیله څرګندوي چې د سولې په دوهم پړاو کې به د ملي شورا یو شمېر غړي هم حاضر وي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
که څه هم د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره به د سولې دویم پړاو خبرې د جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره شي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د خبرو د ځای او دقیقې نیټې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو د ځای، وخت او په غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوي د ترکیب په اړه کار روان دی.
د دوهمې غونډې د ناستې ځای او دقیقې نیټې او همدارنګه د هغو کسانو په اړه چې په غونډه کې ګډون کوي کار جریان لري. په همدې ورځو کې به د لا زیاتو جزئیاتو او تصمیمونو په اړه چې نیول کېږي کار وروستی شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې د خبرو په لومړۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د سولې دویم پړاو خبرې به له اختره وروسته ترسره کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ او مستقیمې خبرې د جولای میاشتې په اومه د اسلام آباد په مری کې وشوې. په یاد ناسته کې د دواړو لورو ترمنځ د خبرو پر دوام توافق شوی او همدارنګه پریکړه شوې چې په راتلونکي غونډه کې به دواړه لوري خپلې غوښتنې مطرح کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم دویم پړاو خبرو ته چمتووالی تاییدوي او وایي چې دغه خبرې به د جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادۍ راډیو ته وویل د سولې د خبرو د ځای او د نیټې له معلومولو سربیره به د سولې د مرکچي پلاوي په ترکیب کې هم بدلون راسي.
د ځای په اړه توافق ته ندی رسیدلی. احتمال شته چې په چین، پاکستان او قطر کې وشي، خو موږ ترجیح ورکوو چې خپله په افغانستان کې وشي. تر اوسه موږ ته د پلاوي ترکیب نه دی معلوم. زموږ لخوا د هیات ترکیب به د طالبانو د پلاوي د ترکیب متناسب وي.
د روژې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې افغان ولسمشر خوست د خپل سفر په ترڅ کې ویلي وو چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې به په دوه درې اونۍ کې ترسره شي. بلخوا د وسلوالو طالبانو مشر ملا عمر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې له خبرو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې د جګړې ترڅنګ د سولې خبرې هم تاییدوي. ولسمشر محمد اشرف خنی د ملا عمر پیغام مثبت بللی وو. له بل پلوه د افغانستان ولسي جرګه د سولې په اړه د ملي وحدت حکومت د مشرانو هڅې ستایي او هیله څرګندوي چې د سولې په دویم پړاو خبرو کې به د حکومتي پلاویو په ترکیب کې د ملي شورا غړي هم ګډون ولري. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ هیله توقع بیا هم دا داسې دویم دور خبرو کې ولسي جرګې یا د ملت کور ته دواړو مجلسانو ته هم پکې څه ورکولی شي چې موږ وکولی شو چې به خپل ولسونو ته قناعت ورکړو. خو دا د ولسي جرګې همیشه نظر و چې باید خبرې افغان شموله وي. افغان شمولو کې موږ خپل هدف ته رسېدلی سو. نو خوشبختانه دغه څومره رڼایي چې اوس موږ تاسو وینو یا خوشمندي وینو، دغه وجه هم دا داسې افغانان په خپل منځ کې کښېني چې د زر نتیجې ته رسېدلی سو.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې د پیل په اړه هڅې په داسې حال کې جریان لري چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. افغان کارپوهان او عام خلک د سولې د خبرو د هرکلي ترڅنګ وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید په دقت او احتیاط سره ترسره شي، څو د سولې خبرې ښه نتیجه ورکړي او له افغانستانه د جګړې ټغر د تل لپاره ټول شي.
قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د دوهم پړاو لپاره تیاری روان دي او د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي دوی هیله مند دي چې په راتلونکي پړاو کې به دوی ته هم ونډه ورکړل شي. او سم په مخې نور موضوعاتو ته، د افغانستان حکومت او ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د ښځو پر وړاندې د تشدد کچه کمه شوې ده. له دې مخکې د ګلوبل رایټس په نوم د یو نړیوال بنسټ لخوا په خپره شویو ارقامو کې ویل شوي و چې په سلو کې نوي افغان میرمنې له یو نه یو ډول تشدد سره مخامخ دي. قسیم سولمل د دې موضوع جزئیات اوروي.
د عامه پوهاوي لوړوالی او د بیلابیلو حکومتي او غیر حکومتي بنسټونو لخوا د تاوتریخوالي په وړاندې د کمپاینونو عملي کول له هغو عواملو څخه بلل کېږي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم کړی دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې اوس د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي بیلابیلې پیښې ثبتېږي او ورته رسیدګي کېږي. د دغه وزارت د حقوقو د څانګې مسؤلې عزیزې عدالت خان د دوشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره خبرو کې خوشبیني څرګنده کړه چې د پخوا په نسبت اوس د تاوتریخوالي ارقام کم سوي دي.
اصلا د خلکو د پوهې کچه لوړه شوې ده، د قضیې ثبتېږي او ارقامې وړاندې کېږي. مخکې ارقام نه ویل کېدل، خلکو د خپلو حقونو په اړه معلومات نه درلودل. موږ امیدواره او خوشبینه یو چې د تاوتریخوالي د قضایاو ګراف د پخوا په نسبت کم شوی دی.
د میرمن عدالت خان په خبره تیر لمریز کال په ټول افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 4000 پیښې ثبت شوې او د سږ کال په لومړنۍ ربع کې څه باندې 800 دا ډول پیښې ثبت شوې دي. تر دې مخکې د ګلوبل رایټس په نوم یوې موسسې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه 90% لوړه شولې وه. او افغانستان په نړۍ کې د ښځو د ژوند کولو لپاره د لسو بدو هیوادونو څخه یو بلل کېده. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو دفتر هم دا تاییدوي چې د تیر په مقایسه اوس د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم سوی دی. د دغه دفتر ویاند حسیب الله حبیبي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ځانګړې توګه د تاوتریخوالي شدیدې پیښې تر هغو ډېرې کمې دي چې د ګلوبل رایټس لخوا ورته اشاره سوې ده. د یوې هغه څه چې د ګلوبل رایټس په راپور کې یاد شوي وه شاید د ټولو ډولونو تاوتریخوالی پکښې شامل وي. ممکن ځینې سطحي موارد یې هم یاد کړي وي. هغه مېرمنې چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له سختو پیښو سره مخامخ شوي شمېر یې له دې په مراتبو کم دی. ښاغلی حبیبي ټینګار کوي چې حکومت باید د عامه پوهاوي دوام ته هڅې وکړي او پرې نږدي چې د ښځو حقونه او لاسته راوړنې ضایع سي. خو د ښځو د چارو فعالان وایي چې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي راکمېدل د تاوتریخوالي پر عاملینو د قانون په عملي کېدو پورې مربوط دي چې د ملي وحدت حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
جمهوري ریاست یو شمېر پخواني کاندیدان د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیسیون جوړول یو سیاسي لوبه ګڼي. د کاندیدان وایي چې په دې کمیسیون کې په حکومتي مشرانو پورې د تړلو کسانو موجودیت دیموکراسي تر پوښتنې لاندې راولي او باید په راتلونکو انتخاباتو کې د شفافیت د ټینګښت تمه ونه شي. په عین حال کې اجرایه ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې حکومت ته د نږدې کسانو حضور په انتخاباتو کې د مداخلې په معنا نه ده. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې واورئ.
له مودو انتظار وروسته بالاخره د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي وټاکل شول، خو هغه څه چې د اندېښنې وړ بلل کېږي هغه په دې کمیسیون کې ولسمشر او اجرایه رئیس ته د نږدې کسانو ګمارل دي. د جمهوري ریاست پخوانی کاندید سید اسحاق ګیلانی وایي چې د دغو کسانو په حضور سره به د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راشي. ښاغلی ګیلانی د انتخاباتي اصلاح په کمیسیون کې حکومت ته د نږدې کسانو ګمارل د ملت په حق کې جفا ګڼي او په ټینګار سره وایي که چیرې دا ډول وضعیت وي نو په راتلونکو انتخاباتو کې به ځان کاندید نه کړي.
هغه کسان چې په دې کمیسیون کې ګمارل شوي دي په هېڅ صورت ورته بېطرفه کسان نشو ویلی. که چیرې زه بیا هم په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوري ریاست نوماند اوسم نو د انتخاباتو له شفافیت څخه به ډاډه نه یم، ځکه چې دا کمیسیون د دوو رهبرانو لخوا جوړ شوی یو مختلط کمیسیون دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس او د دغه کمیسیون دیارلس نور غړي وټاکل. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاح کمیسیون مسلکي عمل وکړي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی په دې اړه وایي:
د انتخاباتي اصلاح د کمیسیون دنده ده چې د سیستم او انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره لازم وړاندیزونه ولري تر څو موږ وکولای شو چې په راتلونکو کې بهتر او شفاف انتخابات ولرو.
نږدې یو میاشت مخکې ملګرو ملتونو د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یوه طرحه افغان حکومت ته وسپارله او ټینګار یې وکړ چې په انتخاباتو کې د درغلیو عاملان باید مجازات شي. خو که دا طرحه له دې امله چې ګنې دا کمیسیون خپلواکه نه دی عملي نه شي، نو ملګري ملتونه به تر کومه حده د دې کمیسیون د کارونو دوام سره موافق وي. په دې اړه مو وغوښتل چې په کابل کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د دفتر نظر واخلو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د یکشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په انتخاباتي نظام کې په بنیادي اصلاحاتو ټینګار کړی. له دې ټولو سره د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې حکومت ته د نږدې کسانو ګمارل په انتخاباتو کې د مداخلې معنا نه لري.
د هیچا هیڅ ډول شخصي، ټیمي او سیاسي غوښتنې پره کار کې نه ځایږي. د هغوی کار یوازې یوازې اصلاحات لپاره دی او هماغه کار باید وکړي.
یو شمېر څارونکي بنسټونه بیا خبرداری ورکوي که چیرې ملګري ملتونه د دې کمیسیون کارونه جدي ونه څاري، راتلونکي انتخابات به بیا هم له تقلب څخه ډک وي او دا به د خلکو باور ته نور هم زیان ورسوي.
اوس هم واوری چې یو شمیر خلکو د کابل اوسیدونکو زمونږ خبریالانو سره په مرکو کې په کابل او په ټول هیواد کې د بی امنیتیو په اړه څه ویلي.
زه خپل ذاکر ما د بختیاران اوسیدونکی یم. باید دولت دا کار وکړي چې په امریکې جوړ کې خلک توجه په کار ته شي. بد اغېز نه جرم کېږي، نه جول کېږي، نه بل کېږي. دا خو سړی چې بیکار یار کار د لاس نه راځي. کابل کې همدغه بیکاری زیاته شوې ده. سبب یې همدغه دی چې جرمونه کوي خلک، جرمونه زیات شوي دي، خلک بیکاره دي، نو بل کار ورته نه دی پاتې غیر د جرم نه، هغه د جرم سره مخامخ کیږي په همدې خاطر چې بیکاری ده. سبب د بیکاری ده، بیکاری ډیره ده، زیاتره وګړي دي، ځوانان دي، ټول د خپل وطن نه د تیښتې په حالت کې دي، ټول ځوانان د خپل وطن پردي پردي مملکت ته ځي. رایم خپل یو سبب بیکاری ده، بیکاری ده، بیکاره شي سړی.
بی امنیتی او بیکاری په دې اړه مو د کابل د خلکو نظریات واورېدل. قدرمنو اورېدونکو، له دې خبرو سره د دې خبري مجلې پای ته راورسېدو. احمد جعفر احمدی بل نیم ساعته خبري مجله تاسو وړاندې کوي.
تشکر از شما. سلام، خوش آمدید. 6:30 شام به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. من جعفر احمدی در این مجله خبری میزبان شما هستم. لوگر صحنه حمله غیر منتظره و مرگبار. سربازان افغان در حمله اشتباهی نظامیان خارجی جان دادند. در مورد درخواست سازمان عفو بین المللی هم خواهید شنید. می خواهد که حکومت افغانستان زمینه شرکت نماینده های واقعی زنان را در دور بعدی گفتگوهای صلح مهیا بسازد. در صدر گزارش های ما در این موارد بیشتر تا لحظات دیگر خواهیم گفت، اما پیش از همه فرشته نگاه با خبرهای مهم روز با شماست.
نخست سرخط چند خبر. شورای عالی صلح افغانستان میگوید تا کنون محل مشخص برگزاری دور دوم مذاکرات صلح میان نمایندگان حکومت و طالبان مسلح روشن نشده است. ریاست اجرایی حکومت افغانستان اطمینان داده که هیچ گونه خواست سیاسی، شخصی و تیمی در کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی جان نخواهد داشت و در نتیجه یک انفجار مرگبار در شهر مرزی ترکیه 28 نفر کشته شدند. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می‌کنیم. شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید تا اکنون محل مشخص برگزاری دور دوم مذاکرات صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان مسلح روشن نشده است. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین المللی این شورا، امروز به رادیو آزادی گفت آنها ترجیح می‌دهند که این نشست در افغانستان برگزار شود.
بسیار محلش به توافق نرسیده بودند. احتمالا ای هست که چین هست، قطر هست، پاکستان هست و ما هم ترجیح میتیم که به خود افغانستان باشه. هنوز گپای سرش کار میشه که نهایی نشد.
محمد اسماعیل قاسمیار گفت تاریخ برگزاری دور دوم مذاکرات صلح قبلا از سوی طرفهای مذاکره کننده اواخر ماه جولای خوانده شده است. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید هیچ گونه خواست سیاسی، شخصی و تیمی در کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی جان نخواهد داشت. جاوید فیصل، معاون سخنگوی این ریاست، در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف از ایجاد این کمیسیون فقط اصلاح نظام انتخاباتی است و بس. رئیس جمهور اشرف غنی هفته گذشته اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را تعیین کرد، اما نهادهای ناظر از انتخابات انتقاد میکنند که ترکیب این کمیسیون بیشتر سیاسی و مصلحتی بوده است و این مسئله میتواند انتخابات آینده کشور را با چالش مواجه سازد. و همچند خبر از منطقه و جهان. وزارت داخلی ترکیه میگوید در نتیجه یک انفجار مرگبار در یکی از مراکز فرنگی شهر سورچ در نزدیکی مرز سوریه حداقل 28 تن کشته شدند. این وزارت از زخمی شدن حدود 100 تن در این انفجار نیز خبر میدهد. مرکز فرنگی که هدف این انفجار قرار گرفته است در 10 کیلومتری شهر کوبانی سوریه موقعیت دارد. وزارت داخلی ترکیه با نشر یک اعلامیه این رویداد را یک حمله تروریستی خوانده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام ترکیه خبر داده میگوید شواهد نشان میدهد که گروه تندرو دولت اسلامی در عقب این حمله قرار دارد. بر اساس گزارش ها حدود 300 جوان وابسته به فدراسیون سوسیالیستی که قرار بود به منظور رساندن کمک های بشری به شهر کوبانی بروند در این مرکز اقامت داشتند. حدود 100 نفر در شرک دارالسعد یمن زمان کشته شدند که این شرک هدف بمباران شورای شورشیان شیعه قرار گرفت. شورشیان اوسی یمن دیروز شرک دارالسعد را که در مربوطات عدن واقع است در حال هدف قرار دادند که نیروهای وفادار به رئیس جمهور این کشور برخی از نقاط عدن را پس گرفتند. بر اساس گزارش ها از قول دکتران بدون سرحد در عملات شورشیان 80 غیر نظامی کشته شدند. حسن بوسکین یک تن از این دکتران گفته که روز گذشته بدترین روز در عدن بود. شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد قطعنامه مربوط به توافق هسته‌ای ایران را برای آغاز رفع تحریم‌ها تصویب کرد. گفته می شود که تمام 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل از این توافق اعلام حمایت کردند. بر اساس این قطعنامه تحریم های وضع شده بر ایران مشروط به تضمین این که ایران در حال توسعه سلاح اتمی نیست رفع خواهد شد. بر اساس توافقی که هفته گذشته میان ایران و 6 کشور بزرگ جهان حاصل شد، برنامه اتمی تهران در بدل رفع تدریجی تحریم های بین المللی بر ایران محدود خواهد شد. و خبر اخیر این که وزیر دفاع آمریکا در سفر به شرق میانه امروز وارد اسرائیل شد. قرار است آشتون کارتر در ملاقات با مقامات اسرائیلی بر علاوه بهبود روابط دو جانبه در مورد توافق اتمی با ایران نیز توضیح بدهد. در این حال وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش از دوستی با ایالات متحده و همکاری وزیر دفاع آن کشور با نیروهای اسرائیلی قدردانی میکند. اسرائیل از منتقدین سرسخت توافق اتمی میان ایران و 6 قدرت جهان می باشد. پایان سرویس خبری.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان. در ادامه این مجله خبری، لوگر صحنه حمله غیر منتظره و مرگبار، چندین سرباز افغان در حمله اشتباهی نظامیان خارجی جان دادند.
5 زخمی آنجا منتقل شده، از جملهشان خوشبختانه وضعیت 4 تنشان بهتر است و از یکیشان شدید است و 7 تن دیگرشان شهید شده است.
ادامه کار روی تعیین زمان و مکان برگزاری دور دوم مذاکرات رسمی صلح، فعالان حقوق زن چی میخواهند؟
زنهای به این میز مذاکره آورده شوند که اونا چیزی برای گفتن داشته باشند، نه مثل بحث‌های سابقی که یکی ذات از خانم‌هایی که به شکل سمبولیک و از طرف خود اعضای دولت انتخاب میشن.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تشکیل شد، اما تشویش‌ها باقی است.
اگر ما کاندید باشم به یقین که ما مطمئن نخواد باشم از امیتور یک کمیسیونی که مختلط باشه از دو شخصیت بزرگوار ما در افغانستان.
انفجار مرگبار در ترکیه نزدیک به 30 کشته بر جای گذاشت. سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این مجله خبری میزبان شما هستم. مقام‌های محلی ولایت لوگر کشته شدن چندین سرباز اردوی ملی را در این ولایت تایید می‌کنند. با گفته آنها در حمله هوایی نظامیان خارجی بالای یک پوسته اردوی ملی 5 سرباز دیگر زخمی شدند. عبدالرازق قماندان لوای 4 قلعه اردوی 203 تندر بر رادیو آزادی گفت که این رویداد 6 صبح امروز در منطقه 40 تن ولسوالی برکی برک اتفاق افتاد. آرزو قیاسی خبرنگار ما در کابل همین موضوع را دنبال کرده.
در مورد تلفات برخواسته از حمله نیروهای خارجی در دره 40 تن ولایت لوگر ارقام زده نقیز ارائه می شود. جنرال عبدالرازق قماندان لوای 4 قول اردوی 203 تندر در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این رویداد 7 سرباز کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شده اند. به گفته آقای رازق تا کنون علت این حمله مشخص نیست، اما در مورد حمله نیروهای خارجی هیچ گونه اطلاعی از قبل وجود نداشته است.
پنج زخمی آنجا منتقل شده. از جملهشان خوشبختانه وضعیت 4 تنشان بهتر است و از یکیشان شدید است و 7 تن دیگرشان شهید شده است. با آنها ما کوردینیشن و ارتباطات خوب داشتیم. اینکه چرا آنها بمبارد کردند انگیزه و عاملشان را میفهمیم که چرا و به گفته کی بمبارد کردند.
آقای عبدالرزاق افزود که در ساحه هیچ نوع تحرکات مخالفین مسلح به چشم نمی خورد و در پوسته ها بیرق اردوی ملی و وسایل نظامی موجود بود، اما نیروهای خارجی پس از 2 ساعت گزمه و بدون هماهنگی بالای پوسته های اردو حملات هوایی را انجام دادند. در این حال محمد رحیم امین ولسوال برکی برک ولایت لوگر بر رادیو آزادی گفت در این پوسته 14 تن از نیروهای اردوی ملی موجود بوده، اما گفته تا هنوز مشخص نیست که چند تن از آنان کشته شدند. از سوی دیگر برخی از آژانس‌های خبری خارجی گفتند که در این حمله 14 سرباز اردوی ملی کشته شده است. قبل از این نیز حملات مشابه در لوگر و برخی از ولایت دیگر رخ داده که سپس نیروهای خارجی آن را یک عمل سهوی عنوان کرده اند. نیروهای خارجی گفتند که رویداد تازه در ولایت لوگر را بررسی می‌کنند. در این حال رئیس شورای ولایتی لوگر می‌گوید که برای تحقیق این حمله یک هیئت مشترک حکومتی به محل فرستاده شده است. حسیب الله استانکزی حمله نیروهای خارجی بر پوسته اردوی ملی را تقبیح کرده گفت که این رویداد می تواند در آینده روی روحیه جنگی نیروهای افغان تاثیر منفی بگذارد.
کاری که از دست نیروهای خارجی رخ داده است توان تاثیر خود را دارد. تا علتش معلوم شود ممکن به آنها کوردینات اشتباه داده شده باشد و یا هم کدام گپ دیگری است. تا اکنون این موضوع روشن نشده است. توان که اردو مایوس می شود که ما در مقابل دشمن می جنگیم و از کسی که ما را حمایت می کند و از آن توقع داریم بالای ما حمله می کند و توان که تاثیر خود را دارد.
این در حالی است که در بیش از یک دهه موضوع جنجال برانگیز میان حکومت حامد کرزی و نیروهای خارجی در افغانستان حملات هوایی خودسرانه نیروهای خارجی بوده که در آن تعداد از سربازان افغان و افراد ملکی کشته شدند. کارشناسان نظامی افغان از حکومت و نیروهای خارجی می‌خواهند که عملیات‌های نظامی را با هماهنگی لازم انجام دهند تا از تلفات افراد ملکی و نظامی جلوگیری به عمل آید.
کشته شدن چندین سرباز اردوی ملی در حمله اشتباهی نظامیان خارجی در ولایت لوگر گزارش بود از همکار ما آرزو غیاسی در کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کار روی تعیین زمان و مکان برگزاری دور دوم مذاکرات رسمی صلح میان نماینده‌های حکومت و طالبان ادامه دارد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تا چند روز آینده زمان و مکان مذاکرات مشخص خواهد شد. در این حال مقام‌های شورای عالی صلح افغانستان می‌گویند که در ترکیب هیئت مذاکره کننده تغییرات به میان خواهد آمد. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش تهیه کرده.
بانک شورای عالی صلح میگوید که ممکن دور دوم مذاکرات رسمی صلح میان نمایندگان حکومت و طالبان مسلح در اواخر ماه جولای برگزار گردد، اما وزارت خارجه افغانستان میگوید تا حالا زمان دقیق و محل برگزاری این نشست مشخص نشده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کار روی جزئیات تعیین تاریخ، محل و اشتراک هیئت مذاکره کننده جریان دارد.
هم که محل برگزاری نشست دوم، تاریخ دقیق و همچنان در سطحی که نمایندگان هر دو طرف در این نشست اشتراک خواهند کرد کار جریان دارد. در این روزها روی جزئیات بیشتر تصمیم اتخاذ خواهد شد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید در نشست نخست مذاکرات رسمی صلح تصمیم گرفته شد تا دور دوم این مذاکرات 2 هفته پس از ختم ماه مبارک رمضان برگزار گردد. نمایندگان حکومت و طالبان در 7 ماه جولای در شهر مری پاکستان برای اولین بار با گفتگوهای رو در روی صلح پرداختند. در این نشست بر علاوه مسائل دیگر روی ترتیب یک فهرست از خواستها و پیشنهادات دو طرف توافق صورت گرفت. در این حال شورای عالی صلح افغانستان نیز میگوید که آمادگی ها برای دور دوم مذاکرات صلح آغاز شده و ممکن این دور مذاکرات در اواخر ماه جولای برگزار گردد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا بر رادیو آزادی گفت در کنار تعیین زمان و محل مذاکره در خصوص ترکیب هیئت مذاکره کننده نیز تغییرات به وجود خواهد آمد.
به محلش به توافق نرسیده بودند احتمالایی هست که چین هست، قطر هست، پاکستان هست و ما هم ترجیح میتیم که به خود افغانستان باشه. ترکیب هیئت هنوز با ما معلوم نیست. ترکیب هیئت خود ما هم از این طرف متناسب با ترکیب هیئتی که از طرف طالبان تعیین میشه صورت خواهد گرفت.
رئیس جمهور افغانستان اواخر ماه مبارک رمضان در سفر به ولایت خوست گفت که دور دوم مذاکرات صلح بین دو یا سه هفته آینده برگزار خواهد شد. از سوی دیگر ملا محمد عمر رهبر طالبان در پیام به مناسبت عید سعید فطر مذاکرات را برای حل مشکلات یک کار جایز خواند. ولسی جرگه افغانستان با اشاره به موافقت تلاش‌های رهبران حکومت وحدت ملی در خصوص پیشبرد روند صلح ابراز امیدواری کرده که در دور دوم مذاکرات صلح نمایندگان شورای ملی نیز حضور داشته باشند. تلاش‌ها برای انجام دور دوم مذاکرات رسمی صلح میان نمایندگان حکومت و طالبان در حال ادامه دارد که نوز هم درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در برخی مناطق افغانستان جریان دارد.
جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌داد. سازمان عفو بین الملل از حکومت افغانستان می‌خواهد که زمینه شرکت نماینده‌های واقعی زنان را در دور بعدی گفتگوهای صلح مهیا بسازد. نماینده‌های حکومت افغانستان و طالبان حدود 10 روز پیش در اسلام آباد برای اولین بار با هم رو در رو گفتگو کردند. گفته شده که در این مذاکرات هیچ زن حضور نداشتند. رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته اعلام کرد که دور بعدی گفتگوها ظرف 2 تا 3 هفته دیگر برگزار خواهد شد. حوریا مصدق محقق بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل میگوید این بار در ترکیب هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان باید زنان شامل باشند. با خانم مصدق صحبت کردم و او در آغاز این گفتگو چنین گفت:
زنهای به این میز مذاکره آورده شوند که اونا چیز برگفتن داشته باشند، نه مثل بحث‌های سابقی که یک تعداد از خانم‌هایی که به شکل سمبولیک و از طرف خود اعضای دولت اونا انتخاب میشن و به این مذاکرات آورده میشن و اونا معمولا به حساب امو گفته‌های خود دولت اونا در اونجا تمثیل میکنن. پس مهمی است که این زنها باید نماینده‌های واقعی زنها باشن و این زنها کسایی باشن که چیز برای گفتن داشته باشن و بتونن از موقعیت زنها و از نگرانی‌هایی که زنها دارن در اونجا دفاع بکنن و مذاکره بکنن با طالبان.
حضور یافتن زنان در این مذاکرات چقدر مهم است از نظر شما؟
قربانی اول سیاست‌های طالبان زنها هستند و زنها باید در همچون مذاکرات حضور داشته باشند، نگرانی‌های خود، تشویش‌های خود از ای که مذاکرات صلح با طالبان صورت می‌گیره ایره باید شریک بکنند و از طالبان باید بشنوند که اونا به خاطر یعنی قبول کردن قانون اساسی افغانستان و رفع تشویش هایی که خانم ها داره چه تعهدات را اونا میتونن بدن. وقتی که بیش از 50% جامعه افغانستان وقتی که از حضور در همچی یک مذاکرات اونا محروم میشن، ای کلن برای همگی ما و مخصوصا برای سازمان عفو ملل یک موضوع قابل نگرانی است.
آیا شما این نگرانیتان را به طور رسمی با حکومت افغانستان در میان گذاشتین؟
کلان ما تشویش ها و نگرانی های خود هم با دولت فعلی و هم مذاکرات قبلی که با طالبان توسط حکومت آقای کرزای صورت گرفته بود ما نگرانی های خود با اونا هم شریک ساختیم و همچنان نگرانی های خود با دفتر معاونت بین المللی دفتر یوناما هم در افغانستان شریک ساختیم که اونا هم باید این نگرانی های ما را در نظر داشته باشند، چون نگرانی های ما برخواسته از اون تشویش هایی است که مردم افغانستان مخصوصا زنهایی را با ما شریک می سازند.
چی بوده پاسخ مقام ها به این تشویش های شما؟
ما در بحثایی که داشتیم دولت افغانستان ایره تعهد کردند که اونا در مذاکرات صلح فصل 2 قانون اساسی افغانستان که راجع به حقوق و وجایب شهروندان افغانستان است او را خط قرمز قرار میتن و با گروه طالبان او را به هیچ عنوان مورد معامله و سازش قرار نمیتن. ولی بدبختانه آنچه را که ما میبینیم، من فکر میکنم که تشویش های بسیار جدی وجود داره که نه تنها مسئله حضور زنها بلکه بسیاری از حقوق و آزادی های بنیادی مردم افغانستان در این مذاکرات در نظر گرفته نشده و این باید جدیداً رویش یک بررسی صورت بگیره، بحث شود و گروپ های زیر داخل از جمله احزاب سیاسی، جامعه مدنی افغانستان و گروپ های جوانان باید در این بحث ها شریک ساخته شوند و نگرانی های از اونا به شکل کلی باید در این مذاکرات شریک ساخته شود و در جاهایی که ضرورت است به شکل بسیار مشخص باید روش صحبت صورت بگیرد.
حوریا مصدق، محقق بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
انفجار مرگبار در یک شهر سرحدی ترکیه نزدیک به 30 کشته بر جای گذاشت. تا لحظات دیگر در این مورد با جزئیات خواهیم گفت. روند گزینش اعضا و رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان تکمیل شد، اما تشویش ها هنوز باقی است. شماری از نامزدان پیشین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ایجاد این کمیسیون را یک بازی سیاسی می دانند. بیشتر در این مورد نظیفه محبوبی به شما می گوید.
سرانجام اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی برگزیده شدند، اما آنچه هنوز هم مایه نگرانی است حضور چهره‌های نزدیک به رئیس جمهور و رئیس اجرایه در این کمیسیون است. سید اسحاق گیلانی، یکی از نامزدان پیشین ریاست جمهوری، بدین باور است که با حضور چنین افراد نمی‌شود این کمیسیون را کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی نامید. و گزینش چهره‌های نزدیک به رهبران حکومت را در این کمیسیون جفا در حق ملت می‌داند و تأکید می‌ورزد که در چنین وضعیت خود را در انتخابات آینده ریاست جمهوری نامزد نخواهد کرد.
همه افرادی که در اینجا مقرر شدند بی‌طرف به هیچ صورت برشان گفته نمی‌تانه. اگر من کاندید باشم به یقین که من مطمئن نخواهد باشم از همینطور یک کمیسیونی که مختلط باشه از دو شخصیت بزرگوار ما در افغانستان. دموکراسی نیمبندی را که ملت افغانستان منتظرش بودن امیرم خراب می‌سازه. نه با این کمیسیون ها مشکل افغانستان حل میشه و نه با این چالبازی های افراد که فقط به نفع خود کار کنند.
رئیس جمهور غنی هفته گذشته به شمول رئیس 13 تن دیگر را به حیث اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی تعیین کرد. شاه سلطان آکفی به حیث رئیس، صدیق الله توحیدی به حیث معاون، کاون کاکر، محمد علی امیری، عبدالقدیر کریاب، بشیر فاروق، اسدالله سعادتی، فیض الله زکی، سالی محمد ریگستانی، شاه محمود میاخیل، سبیرینا ثاقب، دکتر عالمه، عبدالمجید غنیزاده به حیث اعضای این کمیسیون اصوی حکومت و تادمچی یمامتو به حیث عضو سازمان ملل متحد در این کمیسیون برگزیده شدند. در این حال کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان نیز ابراز امیدواری می کند که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به طور بی‌طرفانه و مسلکی عمل کند. نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، می گوید
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی صرفا وظیفه‌اش این هست که برای اصلاح سیستم و نظام انتخاباتی افغانستان پیشنهادهای لازم را بکند تا ما بتانیم در آینده انتخابات بهتر را برگزار بکنیم، از جمله مکانیسم رای دهی، شیوه های رای دهی و همچنین جستجو کردن راههایی که ما میزان و آمار تخطی ها و تخلفات انتخاباتی را کاهش بدیم، با مشکلاتی که در نظام انتخاباتی هست آشنا شوند.
نزدیک به یک ماه پیش سازمان ملل متحد طرح اصلاح نظام انتخاباتی را برای انتخابات پیشرو در افغانستان به حکومت این کشور سپرد و هشدار داد که عاملان تقلب در انتخابات افغانستان باید مجازات شوند. با این همه جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، میگوید حضور چهره‌های نزدیک بر رهبران حکومت در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به معنای مداخله آنان در امور انتخابات نیست.
به هیچ دول شخصی، تیمی یا سیاسی
به هیچ کسی و یا گروه اجازه برآورده شدن خواهشات شخصی و یا سیاسی در این کمیسیون دادن نخواهد شد. کار این کمیسیون تنها آوردن اصلاحات در نظام انتخابات است و اعضای این کمیسیون به گونه جدی کارشان را به پیش میبرند. برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی توافق شده است و ما بر اساس این توافق تلاش میورزیم تا آنچه مردم انتظار دارند برآورده سازیم. از یک سو اصلاحات بنیادی به میان میآید و از سوی دیگر در انتخابات پیشرو یک سیستم خوب انتخاباتی خواهیم داشت.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که برخی از نهادهای ناظر انتخابات نیز رهبران حکومت وحدت ملی را با استفاده ابزاری از نام کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی برای رسیدن به اهداف سیاسیشان متهم می کنند.
با شنیدن رادیو آزادی،
با جهان ارتباط میگیرید.
انفجار مرگبار در یک شهر سرحدی ترکیه نزدیک به 30 کشته بر جای گذاشته است. وزارت داخلی ترکیه این انفجار در یک مرکز فرهنگی در شهر سوروچ در سرحد با سوریه را یک حمله تروریستی خوانده است. همکارم ظریف نظر که تحولات مربوط به ترکیه را با دقت دنبال میکنه همین حالا در استودیو است. نظر صاحب، تازه ترین انکشاف ها چیست؟
تازه ترین انکشافات هنوز قسمی که وزارت داخله اعلان کرد تحقیقات ادامه داره، هنوز معلوم نیست. منتها اونا از احتمال زیاد کشته شدگان خبر میتن، میگن احتمال موجود برای از اینکه تعداد زخمی ها 100 نفر تقریبا هستن و در بینشان بعضی ها به شکل یعنی خوب نیست و ازشان احتمال کشته شدن وفاتشان است.
در مورد شمار تلفات و زخمی ها پیشتر در خبرها ما داشتیم، اما بیاین در مورد ای که کدام گروه در عقب این حمله قرار داره به شنونده بگوین.
بله، تا جایی که ما متخصصین ترکیه را تعقیب کردیم دو احتمال موجود، یکی داعش، دو نفری که از رسمی های دولت بود از مقامات بلند پایه که نامشان نگفتن، اونا میگن که شاید در عقب از این موضوع پلان های داعش موجود باشه. منتها بعضی از متخصصین میگه چندی قبل در یک شهر دیگه ترکیه ریحانله یک اتفاق افتاده بود و در عقب از مثلا حکومت سوریه حزب یا رژیم بعث موجود بود، که احتمال از این است که شاید سوریه هم بخواه از ترکیه انتقام بگیره، برای از اینکه تقریبا اضافه تر از میلیون نفر مهاجر در ترکیه است و در این شهر هم یک کمپ لاغر از مهاجرین سوریه هم موجود است.
بله، بعنوان سوال اخیر از شما، عکس العمل رهبرای ترکیه در این مورد تا حالا چی بوده؟
خب این تقبیه کردن به عنوان یک ترور و میگن ترور از خود قوم خیش نداره، به هر کس که ترور بکنه و در هر جا که ترور باشه ما او را بد میگیم و از اروپا هم توقع دارن که این کار بکنن. و در مورد این سیاسیون بعضی تیوری هم دارن، میگن در پشت ازی بعضی میراق های بین المللی موجود است، مثل که در سوریه و عراق نارامی ها را آوردن، میخواین به این بطلاق جنگ ترکیه را بکشانن و این منطقه گفتن نمیتونن این میراق ها کی هست. اما بعضی فکرها هست که میخواین از نارامی ها استفاده شد و بعضی توریسان هم میگن که اسلحه اگر جنگ نفش اسلحه را کی فروخته، من فابریکای اسلحه از بین میره. منطقه اینا توریه هست که در عمل ثبوت نمیشه.
تشکر از شما همکارم ظریف نظر بود که تحولات مربوط به ترکیه را دنبال میکند. شنیدید که در یک انفجار مرگبار در یک شهر سرحدی ترکیه امروز نزدیک به 30 تن کشته شدند. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. قلمیار از ولسوالی غورک قندهار می نویسد که مشکلات زیاد دارند، اما ای شنونده ما ننوشته که مشکلاتشان دقیقا چیست. صابر از لشکرگاه نوشته که برای تطبیق واکسین پولیو به همکاری علمای دینی نیاز است، زیرا بنوشته صابر اکثر خانواده ها به خاطر تبلیغات منفی نمی گذارند تا کودکانشان واکسین شوند. پردیس از لوگر می نویسد که فعالیت های مسلحانه در لوگر زیاد شده و مخالفان جوانان را در بدل $350 در صفوف خود جذب می کنند. محمود از دایکندی در پیامش حمله اشتباهی نظامیان خارجی در ولایت لوگر را که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 10 سرباز اردوی ملی در این ولایت شد تقبیه کرده و از مسئولان خواسته تا در این مورد تحقیقات همه جانبه را انجام بدهند. و نجیب قهرمان می نویسد که امیدوار است دولت مردان افغان مشکلات موجود در کشور را ریشه یابی و در جهت حل آنها با جدیت اقدام کنند. تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 هستید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-7846-20-0042-02-21-12-41-38
در همینجا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. تشکر که تا حالا با ما بودید. فردا هفت صبح باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موجها آغاز خواهد شد. خدا نگهدار. شب بخیر.